ماشي. د هرات په مرکزی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې لږ تر لږه یو کس پجل شوی او له لاسو زیات ټپیان دي. هلمند کې چارواکي وایي د طالبانو د جګړې یو مهم قومندان یې وژلی دی. دغه خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لومړی میرمن وایي چمتونه ده چې د سولې لپاره هر ډول بایه پرې کړي. کندهار کې چارواکي وایي د طالبانو په ضد عملیات پیل شوي او جرمني او فرانسې د کورونا او با د کنټرول لپاره نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پر روان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز له لوري په جوړه شوې آنلاین غونډه کې چې پرون د امریکا او د متحده ایالاتو پخوانۍ لومړۍ میرمنې لورا بوش هم برخه پکې اخیستې وه، لورا غني وویل که چیرته د سولې د توافق په ترڅ کې طالبانو ته ډیر څه وسپارل شي، هغه پرمختګونه به د دې پټکو له خطر سره مخامخ شي چې په وروستیو کې افغان ښځو درلودلي.
افغان خزه سوله غواړي، افغان نارینه هم سوله غواړي، مونږ ټول سوله غواړو. څوک په ګوت ګوت کې له څلوېښت کلونو ناامني او شخړو وروسته سوله نه غواړي، خو مونږ په هره بیه سوله نه غواړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ لیدنې کتنې پیل شوي، خو تر اوسه دواړه لوري د سولې د خبرو پر کړنلارې موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغان دولت په 21 کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي، خو طالبانو په پلاوي کې کومه میرمنه نشته. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سوري ټینګار وشو چې واکې د افغانانو وي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ آنلاین ترسره شوه، اصلي اجنډا یې د هند او د منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د میلمه په توګه په دې غونډه کې برخه واخیسته. د هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري یې د افغانانو وي، مالکیت د افغانانو وي او واک یې هم له افغانانو سره وي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چهارغلبې په سیمو کې پیل شوي چې ورو ورو مخته ځي.
وسلوال ترارګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال ترهارګرو څخه خلاص.
د ارغنداب د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیا او د کورنۍ چارو ستر امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانی کندهار ته رسیدلی دي. جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروري بولي. ماکرون زیاته کړه چې د اروپا په نورو برخو کې هم د کورونا دوهمه څپه راغلې ده چې ښایي تر لومړۍ یوې ډیره سخته او وژونکې وي. له تېرې شپې بارونه، رستورانتونه او غیر ضروري دوکانونه بند شول او له خلکو غوښتل شوي چې سفرونه ونه کړي او چې څومره ممکنه وي په کورونو کې پاتې شي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دوی وویل چې باید ژر لاس په کار شو ځکه چې وضعیت جدي دی. په جرمني کې به د نومبر له دوهمې تر دیرشمې ټول بارونه، رستورانتونه، تفریحي مرکزونه، د کنسرت هالونه او تیاترونه بند وي. دوکانونه به پرانیستې وي خو خلک باید په دوکانونو کې له یوه بله فاصله رعایت کړي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان یې متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د یوې پیښې په تړاو راوستی دی. حاجي نجیب الله پرون په نیویارک کې محکمې ته وړاندې شو. پر ده تور دی چې په 2008 کال کې د نیویارک ټایمز خبریال ډیوډ راډ او د افغان خبریال طاهر لودین له یوه موټره ښکته کړي او له ځان سره یې بولي. د فدرالي ادارې چارواکو وویل چې 22 کلن نجیب الله یې چې د افغانستان تابعیت لري له اوکراین څخه امریکا ته بولی. دا دوه خبریالان وروسته له اوو میاشتو د پاکستان د قبایلو له یوې سیمې وتښتېدل. دوی په افغانستان کې نیول شوي وو، بیا یې په زور پاکستان ته لیږدولي وو او موټر چلوونکی یې پیښه کې وژل شوی وو. او وروستی خبر همدا چې د هند غوره لیګ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن چینای سوپر کینګ له کلکتا نایت رایډرز سره مسابقه وکړي. کلکتا نایت رایډرز په جدول کې پنځم ځای لري او چینای سوپر کینګ د جدول په وروستۍ برخه کې ده. د هند کرکټ غوره لیګ چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو ګران بایه لیګ دی، د کورونا ویروس له امله سکل د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. دا لوبې به د نومبر تر 10 په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات مرکزی زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. خپل خبریال نمو تازه حال اخیستی.
دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنند. تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته به شفاخانه حاضری هرات انتقال داده شدند.
هلمند که د طالبانو د جګړې لومړی درجه کس وژل شوی.
ملا شوالی هغه کس چې په چانجیر او باباجی که د طالبانو جګړه رهبری کوله وژل شو.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دریم اوربند هم مات شو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د هرات په مرکزی زندان کې تیر مخام د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډب شوې چې پایله کې لکتر لګیاو تن وژل شوې او لاسو ډیر نور ټپیان دي. زندانیانو د چارواکو په خبره د غلطه له اصلاحاتو وروسته اعتراض وکړ چې د زندان یوې برخې ته یې اور هم اچولی. تر نیمې شپې پورې د زندان له شاوخوا سیمو د پولیسو د ډزونو غږونه هم اورېدل کېدل. لږ وړاندې مو په دې اړه خپل خبریال شاپور صابر وپوښت.
طوری که شما هم اشاره کردیم، شام روز گذشته درگیری میان زندانیان بلاک پنجم، آنچه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برادر آزادی گفت، با شماری از پلیس هایی که در مسئولیت امنیت زندان داشتند به وجود آمده. گرچه تا کنون دلایل خاص روشن نکردن مقامات محلی و خود مسئولان زندان، بارها ما با اونا در تماس شدیم به دیگر خبرنگارا که اونا هیچ اطلاعاتی به ما ندادن و از دادن اطلاعات خودداری کردن. اما جیلانی فرهاد دلیل این موضوع شورش شماری از زندانی ها مطرح میکنه که به دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنن، که به اساس اطلاعات که از شفاخانه حوزوی دکتر محمد عارف جلالی سفری به شفاخانه مطرح کرد، تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته، که کشته از زندانیان است و در میان 11 زخمی 7 زندانی که مرمی خوردگی دارن، یک زندانی که به اثر لتکوب زخمی شده و 4 تن از نیروهای خود امنیتی زندان که به اثر لتکوب اینا زخمی شدن به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدن. اما برخی از منابع از جمله شفاخانه حوزوی هرات میگه که به دکترها اجازه ورود به زندان داده نشده و احتمال قوی وجود داره که تعداد زخمیان و احتمالاً کشتار بیشتر از آنچه باشه که در شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. نکته مهم در اینجا است که شب گذشته از ساعت از شام شروع تا تقریبا نیمه های شب یک درگیری شدیدی از داخل زندان بود که ساکنان که در نزدیکی زندان زندگی میکردن به نوعی را به روبه و اشکات انداخته بود، یک ترس بزرگ ایجاد کرده بود و تا حال هم صدای با آغاز صبح صدای طیر مرمی شنیده نشد. اما عبدالحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی ولایت هرات برادر آزادی گفت که نیروهای اضافی در داخل زندان و اطراف از زندان مستقر شدن تا بتوانن این درگیری که ایجاد شده میان زندانیان و همچنان نیروهای امنیتی این خاموش بسته.
صابر سه ویلکی گی چه حال تا ده زندان به برخ تا اور هم اچول شوی او کله گوریدون که ته وای چې د هرات په زندان کې څومره زندانیان وسی دوی کې څومره وسلوال مخالفان دي څومره جنایي زندانیان دي؟
در کل در زندان هرات که یک ساختمان قدیمیش هست و همواره نگرانی از این مطرح بوده که جایی برای ای که را در زندانیان نیست وجود داره، که در حال حاضر در حدود 3000 زندانی که به جرایم مختلف جنایی، سیاسی و امنیتی یا مواد مخدر اینا زندانی هستند در زندان هرات به سر میبرن، اما تا کنون مشخص نشده که ای تعداد از زندانیانی که به درگیری دیشب با پلیس پرداختند مربوط به کدام یک از این قشر میشن.
بله، او در زندان یا برخ سوزیدل او را چول شوی ورته؟
تا کنون مشخص نیه، در این قسمت حرفای ضد و نقیزه و شاید تا ساعت بعد این مسئله روشن بشه از مقامات محلی که اتفاق اصلی چی بوده.
په هرات کې مو خبریال شاپور صابر و چې ویلې هلته په مرکزی زندان کې د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ شخړه شوې. په شخړه کې د پټکو تر اوسه د یو زندانی مړینه او د زندانیانو او پولیسو ژوبلېدل تایید شوي دي. ویل شوي چې د زندانیانو په ګډون 11 تنه ژوبل روغتون ته وړل شوي. شاپور صابر ویل چې د پیښې کره څرک نه لګیږي خو پلټنې روانې دي چې معلوم شي اصلي پیښه څه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن له 3 بجو له 2 بجو تر 4 بجو او د غراز له 4 بجو تر 5 بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام درته لرو. دغه پروګرام د سولې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړی شوی. لکه څنګه چې تاسو خبرې پرون د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل چې پاکستان ژمنه ورکړي چې د همدې کال تر پایه به اوربند ته زمینه برابره شي. د دې کال پای ته البته د میلادي کال پایته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي. تاسو کولی شئ چې سر له اوسه خپلې نظریې، خپل نظرونه در سره ولیکئ او د پروګرام پر مهال خپرونې ته زنګ راووهئ. خپرونه کې میلمانه هم دي. تاسو کولی شئ د پروګرام په اړه له میلمنو هم پوښتنې وکړئ. اوس ورځو هلمند ولایت. افغانستان کې چارواکي وایي چې د هلمند په جګړه کې د پرمختګ شوی او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وژلی. طالبانو په خپلو تازه جګړو کې د لښکرګاه یوه برخه ونیوله چې د جګړې تودېدو سره زرګونه کسان بې ځایه کېدو ته اړ شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ملا شاه ولي چې د طالبانو د هلمند د جګړې قومنده یې په لاس کې و ووژل شو. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې ملا شاه ولي د هوایي برید په ترڅ کې له خپلو ملګرو سره ووژل شو.
هوایي ځواک د هلمند په نادلي کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړ چې په پایله کې ملا شاه ولي هغه کس چې په چاانجیر او باباجي کې د طالبانو جګړې رهبري کوله د دغه ځواکونو لوري له دریو تنو جنګیالیو سره ووژل شو.
سره له دې چې د دې راپور تر چمتو کېدو ازادي راډیو بیا بیا له طالبانو سره ارتباط ونیو، دوی په دې اړه څه ونه ویل. له دې پېښې سره په یوه ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چهارشنبې د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ ترمنځ لویه لار له طالبانو پاکه شوې ده او په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 28 تنه یې ټپیان شوي دي. له څو ورځو راهیسې په هلمند کې افغان ځواکونو له طالبانو څخه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو. دفاع وزارت وایي د نادلي ولسوالۍ چاانجیر سیمه او د ناوې ولسوالۍ په لورې په لسګونو کلي له یاغیانو او ماینونو پاک کړي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې طالبانو په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او ویې ویل چې دوی هغه سیمې بیرته نیسي چې حکومتي ځواکونو ترې نیولې دي او طالبانو د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ. د ښار تر څلورمې ناحیې ورسېدل. طالبانو وویل چې د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو بیرته نیول دي چې افغان ځواکونو ترې لاندې کړي دي. د طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي الوتکو بمباري ونیوله. طالبانو پر دې اعتراض وکړ. د دې جګړې له امله په زرګونو کسانو لشکرګاه ته پناه یووړه. دا معلومه نه ده چې په پرونۍ بمباري کې چې د طالبانو یو مهم قومندان ووژل شو امریکایي الوتکو مرسته کړې ده که نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تمه ده چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو وضعیت بیرته عادي شي.
واموریدل چې د افغانستان حکومت د هلمند په جګړو کې د پرمختګ خبره کوي او ادعا کوي چې د هلمند وروستیو جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وژلی دی. اوس ورځو له هلمند نه اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو پرون د دهراود ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې. دوی وایي دغې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او ادعا کوي چې ژر به طالبان له سیمې په شا کړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اروزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د دغه ولایت د والي ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو د نیولو لپاره سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي دي او په خبره یې چې یاد ځواکونه به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې نن او په نورو ورځو کې د افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولې وي.
د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تازه دمې هوایی او ځمکني ځواکونه ورسېدل چې په دې کې کمانډو هم شامل دي. انشاءالله ډېر ژر به هغه سیمې چې د نن ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ د مرکز اړوند نیولې دي، همداشان د تېرې میاشتې په جریان کې چې نیولې دي، دغه ټولې سیمې به د دوی له شتونه پاکې کړي، البته د وسلوالو مخالفینو له شتونه، او ولس ته به ډېر ژر د یو آرام او با ثبات ژوند زمینه برابر.
د والی ویان احمد شاه ساحل داونه ویل چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو څخه په څومره اندازه سیمې نیولې او کومې سیمې نیولې دي. خو په ولسي جرګه کې بیا د اروزګان د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ یو اوسېدونکي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې بریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمېر امنیتي پوستې کلکې محاصره کړې هم دي، او دغه راز طالبانو د بازار یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. نوموړي وایي چې د تېرې شپې د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې د پوستې یو قومندان هم وژل شوی دي. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د بازار ځینې برخې نیولې، او یې ویل چې طالبان اوس مهال د یادې ولسوالۍ د روغتون او د ښاروالۍ د ودانۍ سره قرار لري. دغه خلک وایي د یادې ولسوالۍ بازار تور سوی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو هم بې ځایه سوي دي او دښتو ته وتلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دهراوت ولسوالۍ سخت ډلهییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ یې کلکه محاصره کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
واموریدل چې په اروزګان کې پرون چارواکو ومنله چې دهراوت ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو نیولې. هلته مو له خپل خبریال سره هم اړیکې ونیوله. هغه وایي چې په ولسوالۍ کې مخابراتي اړیکې کار نه کوي او د جګړې او پرمختګونو کره څرک نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ولسي جرګې یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سند راستولی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو پریکړه کړې چې په تذکیرو کې د قومیت او ملیت د نه لیکلو په اړه د احوال د ثبتولو د قانون د طرحې تعدیل ارزوي. د جرګې د اداري پلاوي یو غړي ویلي دغه موضوع د جرګې یو شمېر غړي عمومي غونډې ته وړاندې او غونډې وارزوله. اوس د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په اساس په تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي، خو ولسي جرګه غواړي چې دغه فرمان لغوه کړي. په اړه یې د خان محمد سند راپور ته پام وکړئ.
په برېښنایي تذکیرو کې د قومي او ملي هویت لیکل هغه نه حل شوې ستونزه ده چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د احوال ثبتولو قانون جنجالي کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د برېښنایي تذکیرو په محتوا کې د تعدیل لپاره وړاندیز کړی چې دغه جنجال دې ختم شي. د دې جرګې د منشي نائب حجت الله خیردمند ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د ارزونې لپاره د جرګې غونډې تایید کړ.
تعدیل طرحه چې د استازو لخوا تیاره سوې وه یو د دولتي کارکوونکو حقوق چې باید د پخوانیو تذکرو په اساس اجرا شي، او بله د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون د شپږمې مادې دویم بند و چې باید تعدیلات پکې راوړل سي. د رایو په اکثریت تایید شوه.
د وړاندې شوې طرحې له مخې د تابعیت په تذکیرو کې نوم د پلار نوم د نیکه نوم د زیږیدو ځای د زیږیدو نیټه او اصلي او اوسنی هستوګنځی لیکل کیږي. په دغه طرحه کې قومیت او ملت حذف شوی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1395 کال د 243 تقنینی فرمان په اساس په برېښنایي تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي. د جمهوری ریاست ویاندویانو د ولسی جرګې د نوي تصمیم په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په برېښنایي تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل د افغانستان په قانون کې یوه جنجالي موضوع ده. په 1393 کال کې د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون تصویبېدو په ولسی جرګه کې یو لړ جنجالونه رامنځته کړل، خو بالاخره دغه جرګې له برېښنایي تذکیرو څخه د قومیت او ملت حسبول تصویب کړل. جمهور رئیس هم دغه موضوع لاسلیک کړه، خو وروسته د یو فرمان په صادرولو په تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل تایید کړل. د دغه فرمان صادرولو یو لړ غبرګونونه راوپارول. اوس ولسی جرګې یو ځل بیا تصمیم نیولی چې دغه موضوع بیا هم وارزوي. د ولسی جرګې لخوا نه د دغه موضوع تصویبول د مشرانو جرګې او د جمهور رئیس تایید ته هم اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرو ته. کانبرا ټایمز ورځپاڼې د هغه تفصیلي راپور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې دا شوې استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جرمونه کړي دي. د ورځپاڼې په باور داسې اندېښنې شته چې ښایي تر خپرېدو مخکې له دغه راپور نه ډېرې برخې وویستل شي. په مطلب کې راغلي داسې ویره هم شته چې په جنگي جرمونو د تورنو سرتیرو قضیې به په منصفانه ډول تعقیب نشي. د ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاعي ځواکونو عمومي پلټونکي په افغانستان کې د 2015 نه تر 2016 کال پورې د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگي جرمونو په اړه څېړنه کړې ده. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د چهارشنبه په ورځ په کانبرا ښار کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او په دقیق ډول د ادعاو پر بنسټ څېړنې پیل شوې. موریسن زیاته کړې د هغو کسانو لخوا جدي څېړنې کیږي چې دغه ډول حساسو مسایلو کې ډېر مهارت لري. د کانبرا ټایمز په وینا د استرالیا لوی سرنوال ویلي د څېړندلې مشر پاول بری ریټون به هغه مهال د خپلو موندنو راپور خپور کړي چې لازمه یې وګڼي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تېره اونۍ په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې لپاره ډېره بده وه. د ورځپاڼې په لیکنه د سوریه په شمال لویدیځ کې د القاعده شبکې وول وړپوړي غړي د امریکایي بې پیلوټه الوتکو برید کې وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو ته هم اشاره کړې. د افغانستان ملي امنیت ویلي چې حسام عبدالرؤف د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې وژل شوی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره شوې چې پکې راغلي القاعده شبکې د افغانستان په ګډون یو شمېر ټولنو کې د پښې ځای پیدا کړی. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې تودې موضوع ته. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په څلورو اونیو کې دریم اوربند هم مات شو. د پخواني شوروي اتحاد په دغو دوو جمهوریتونو کې د ناګورنو قرباغ پر سیمه له څو لسیزو راهیسې اختلافات روان دي. روسیې تېره اونۍ وویل چې داسې اټکل کوي چې تر اوسه به د نږدې یوې میاشتې جګړې په ترڅ کې تر 5000 ډېر کسان دواړو خواوو ته وژل شوي وي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سیمه خونړۍ جګړې سخته شوې دي او دواړه لوري یو بل له درېیم اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. آذربایجان او ارمنستان په شاري سیمو کې پرون د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کړل. د آذربایجان دفاع وزارت وویل 21 ملکیان وژل شوي او 70 نور د بردا پر ښار د توغندیو د برید له امله ټپیان شوي دي. دا ښار له ناګورنو قرباغ څخه بهر د آذربایجان په خاوره کې دننه دی. یو ورځ مخکې تر دې په همدې ښار کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبر ورکړل شوی و. ایروان وای چې دا بریدونه یې نه دي کړي، دا درواغ دي او بې بنسټه تورونه دي. د ارمنستان دفاع وزارت آذری ځواکونه تورن کړل چې په ناګورنو قرباغ کې د سټیپان کرات ښار په منځ کې زیږنتون په نقشه کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانیان وویل د قربانیانو په اړه اطلاعات پر رسیدو دي، خو د آذربایجان دفاع وزارت بیا دا ادعاوې ناسمې بللې دي. دواړه لوري له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې چې جګړه پیل شوې ده، یو بل د ملکي اهدافو په ویشتلو تورنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د سیشن بی پورس پر ټلیفون د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره بیل وشغېده او دواړه یې وهڅول چې له ډیپلوماتیکې لارې لانجه هواره کړي او هغه اوربند چې د شنبې په ورځ د واشنګټن په منځګړیتوب وشو رعایت کړي. په تیرو څه باندې څلورو اونیو کې تر دې مخکې دوه ځله د روسیې په منځګړیتوب اوربند وشو چې سمدستي مات شو. په ناګورنو قرباغ سیمه کې د عیسوي ارمنیانو او د دوی ترڅنګ د مسلمانانو ترمنځ له څو لسیزو راهیسې کړکیچ روان دی. د ناګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده، خو هلته اوسیدونکي ارمنیان چې اکثریت دي د آذربایجان له حکم سره مخالفت کوي. د 1990 کال له لومړیو راوروسته چې آذری پوځیان له دې سیمې څخه وایستل شول، هلته ارمنیان د ارمنستان په مرسته خپلې چارې په خپله سنبالوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دغه خبرونه کې له دوه تر څلورو په افغانستان کې د سولې په وروستیو پرمختګونو خبرې کیږي. پرون د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي عمر داودزی وویل چې پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې د همدې کال تر پایه، یعنی تر راتلونکو دو میاشتو پورې، به اوربند ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دای په یو ډول د جګړې د نه کمولو له پرېکړې خواشینی دی او خبرداری ورکړی چې د سولې ور به هم تل تر تله پرانیستی نه وي.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شو سلاده که هلمند ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام که سپریرتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق رازل یسکلی پر جنبر بندش پیه که ده یخ تخ ترسهار پوریش پاته دل تا حکومت هیت مرسه که سرنه که یورور وزه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلره دل تا خلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات که دیر باید دغا مشاران چاروه که باید دغا خلقه که توجه و که ایش خبر دی که آقا ده دی تسیمه که دیر سخت جنگ ده او دی خل سیمه تنیز اطلاعی و سلام.
زه حجی شیر حسن کنن ولایت غازی آباد و رسواله این خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا رسواله این دار نارده دا رسواله پوری پام خود ده او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کلومیتره سرک دا غازی آباد ساحه که خام پروت ده دا مرید نتر غازی آباد دا رسواله دا ساحه پوری طول خام سرکون پراته دی نو دا غازانه که مرید را روان شدلتا چرا رکش آقا دا کما پخلا که یا مری پلا رکی دا طول دا کلو چارواکو نم دا حیده دا چیز منگ پده افغانی غور و کی از منگ دا مشکل حال و پاسل کی و سلام پا احترام.
نورستان ولایت و امال و سالین قاری محمد مدنی از داری عدیس سر تتماس کیم. زغوالم چی پا نورستان کی دا موسمی شرایط دیر زیاد یخشوی دا ام دا شرایط یعنی دا موسم دا یخواهی پاج باندی پا نورستان کی چکم از دکون کی دی هاوی دا یخنی پا وجه باندی دیر زیاد مشکلاتون سر لاس و گروان دی یعنی دا یخنی پر باندی اغا امکانات چی دیو لپار باید تکر واچ ولی شی اغا متاسفانه پا نورستان کی پا طول اغا اداری خصوصا چی کم مکتبون دی او کم تعلیمی داره دی باغ ادارو کی شاگردان لپاره د گرمایخ او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وسم ورزو استاس یو شمیر اس ام اس نو ته عبد الواحد مدقق لکندهار لیکلی وای ک د سولې د خبرو په فایل کې اوربند شوی وای اوس به هیواد کې د حال نو نقیب الله مشال لیکلی وای اقداد یو دایمي سول راولي چې افغانان په قرار شي بل اوریدونکو عبد العزيز غالب لیکلی وای په هلمند کې استرالیایي ځواکونو بشري جنایتونه کړی دي محمد قاسم زواک لیکلی وای طالبان چې په یو میز خبرې کوي او په بل طرف ته جګړه تیزه کړې دوی له افغانانو څه غواړي رورو د خبرونه دویمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پروان بهیر کې د خزو حقونو ته اندېښنه ښکارا کړه رولا غنی پرونو ویل چې دوی چمتونه دي په هر بیا د سولې خبرې ومني د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سولې ټینګار وشو چې واکې د افغانانو په لاس کې وي دغه غونډه په آنلاین ډول پرون چهارشنبه جوړه شوې وه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي هلته پولیس وایي چې دا عملیات د بابرو لاهور او چارغلبې په سیمو کې پیل شوی چې ورو مختزي جرمني او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروری دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل چې د نومبر له دویمې نیټې پیلېږي د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغاني متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د وی پی کې په تړاو ورسټلې دی او د هند غوره لیک لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی نن چینای سوپر کینګ لوب ډله له کلکتا نایټ رایډر سره لوبه وکړي زموږه کله ازادي رادیو نه اوري مخکله دی چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور هم راخلو په کندوز کې د مسګری صنعت ټکنې شوی هلته د مسګری کاروباریان وای چینایي لوخوې بازار نیولې اجمل آریاند کندوز کې د مسګری بازار ته تللې او د غره پوری راستولې
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه وو بلکې د کندوز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګری صنعت هم په ختمېدو دی غلام حسین وایي د مسګری په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته خدا چې دا کسب ورته لپلارو نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي
سابق دی 25 دکان بود دغه 25 دکان یک دکان مونده
په خاطر تل 25 ډیر د مسګری دکانونه موجود وو خو اوس مهال یوازې یو دکان پاتې دی ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دکان کې کار کوي او وای یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسیلو خې جوړوي چې هغه کم دی
ډیر امي مردمو سینه بدخشان میبره مردمو دورده است چې چون
د مسیلو شو پیرودونکو کم سي ودی زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز شهر کې خرڅيږي هغه هم د لورو پروتوسیمو اوسیدونکو رانسي خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتوسیمو کې لا هم ځین خلک مسیلو شو کاروي لکه چای جوش او مسی چای بري
حشمت الله وای مسیلو خې په بیلابلو وزنونو جوړوي د بیلګې په توګه د وی چای جوش وزن 2 کیلوګرام دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري خو خلک ولی مسیلوخي ناخلي د امام صاحب دی ولسوالۍ وسیدونکو صدیق الله وایي مسیلوخي پلاس جوړیږي او په بازار کې په اصري فابریکې بڼه د جوړ شوو لوخو څخه یې بیا لوړه ده
د کور وسایل د لپاره ناخلو سي د قیمت ډیر ګران ده ماشینای مالونه دکانو کې راوځي نو هغه په خو مناسبه بیا موږ اخو خریداري کوو
د کندوز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندوز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل
وزارت صنعت و تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي کښیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راواردېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زه مریم توخیم او د اساسي او بشري حقوقو